د مازیګر څلور بجې دی د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غوی یا ساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا لورځ سره برابر ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړی ویل شوی چې پنځمه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا لورځ سره برابر ده او د کار د قانون د یو څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په یو ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروز خارګوټي کې د یو نیم سل صنعتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم د ساختماني شرکت لخوا د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغول کیږي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1,600 کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزي خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره 1,500 مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کیښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جماعت شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې د اوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایي امنیت ناوړه اغیز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د امنیت د اغیزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشر مایا ساندونن ورسته له هغه د ملي امنیت د عالی شورا غونډه راوبلله چې د هیواد بلتون پالسیما ترانس دنستر کې د رادیو دوه انتنونه په بمی چاودنوالو زول شول او پر یو پوځي قطه برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده روس پلاوی بلتون پال فعال دي. تمه ده چې میرمن ساندو بل د غونډې ورسته په یو خبري غونډه کې وینا وکړي. په عین حال کې کرملین ویلي دی چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. راسراوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په داوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو یو پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد د موږ کوم استاذ تل هغه د مهاجرون د ستونزې د بحث لپاره تللو ان شاء الله زیرا سي ورته نو جزئیات هم په وخت موږ خبرو کو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم رسیدلی. طالبانو د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په خوست کې د غلام خان بندر چې له درې ورځو راهیسې تړلی و خلاص شو.
میجه دوه سره حکومت نه دا درخواست چې بارډر دا نه بندې چې غلام خان ترانزیټي بارډر دا.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې لا هم هغه ژرندې فعالې دي چې په اوبو ګرځي.
اوبو زرنده باندې وړه کوي نو اډوړی خوګوي په تنارک کې سکل پورې کې سسیګین او د صحت لپاره هم ګټوري.
د اوکراین د جګړې د ورستیو پرمختګونو جزئیات ترکو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي دوه جګپوړي پلاوی ایران او قطر ته رسیدلي او پر بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کوي.
ایران او قطر ته د طالب لاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستانه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنیز کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استازی لري د مهاجرون د ستونزې د هوارې همداراز د تګ راتګ په لار په برخه کې کوم ستونزې د حل لارې د پیدا کېدو مناسب چاپېریال رامنځته کېدو په خاطر د بحث لپاره تللي وو. انشاءالله زه راستي بیرته به نور جزئیات هم په هغه وخت کې موږ خبرو کړو.
له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر د رامنځته شویو وروستیو ناندریو په اړه هم خبرې کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دغه شان د راپورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت نه د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي، خو ذبیح الله مجاهد په دې اړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیره ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ راتګ یو عادي چاره ده، خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړه خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالېدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي، ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغې چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام قلعه ښارګوټي په دوغارون بندر کې سره ونښتل. له دې مخکې په نیمروز کې هم د دواړو خواوو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران چې په 1983 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی، په پوله کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري تر څو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي ښارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد و نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته راداخل شوي وو، خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې د یوه سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پرېکړه چې ورسره نه وه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره یې وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولې په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبې په تهران کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موږ تل چمتو و او یو بار بیا خپل چمتووالی اعلانوو چې د پولی په اوږدو کې نو مامورینو ته لازمه روزنه په تیره د مسلکي چلند په اړه ورکړو. فکر کوم چې دا ډول پیښو تکرار به د جدي اندېښنې وړ وي او دا خبره موږ له مختلفو لارو د افغانستان سرپرست واکمنانو ته کړې ده. هیله من یو چې له دې زغم څخه مقابل لوري غلط برداشت نه وي اخیستی
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلي خطیب زاده د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې 8 میاشتې ووځي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي، بلکې څو اونۍ مخکې هم په نیمروز کې دواړو لورو نښته کړې وه. پر دغو نښتو سربیره په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو هغو ټکان ورکوونکو ویډیوګانو چې پکې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک موارد لیدل کېږي هم د دواړو هیوادونو د اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو له ګاونډیانو هم غواړي چې د افغانانو درناوی وکړي.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت چمتووالی ښودلی چې د پولې په اوږدو کې د طالبانو وسلوالو ته مسلکي روزنه ورکړي. د ایران حکومت یو بل وړاندیز هم کړی و چې نن د طالبانو حکومت رد کړ. د طالبانو حکومت د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې نن بختار دولتي آژانس خپور کړ، دا وړاندیز رد کړ.
امارات اسلامی افغانستان در سرکوبی
د افغانستان اسلامی امارت د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شوی و، اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکی حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خطیبزاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانیدلی چې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې پر ټول افغانستان واکمن دي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت ټینګ کړی دی.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په شمالي وزیرستان کې چارواکي او سوداګر وای غلام خان بندر لدری ورځو تړل کې دوروسته بیرته د سوداګرو پر مخ خلاص شوی دی. سوداګر وای دوی خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې تجارتي لارې د خوندي وي او لدی ورسته دي نه بندیږي، ځکه د دوی په وینا دا لارې د افغانستان او پاکستان په ګټه دي. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر په دې اړه نور جزئیات لري.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامی په وینا تیر ورځ د افغانستان تاجرانو له یو پلاوي سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتي ستونزو او حل باندې خبرې وشوې چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
دای چې کین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور غنټه مذاکرات وشول، مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاوشه تاجرون دوړه تر پر غلی وی او ان شاء الله زره ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینا دی د ټولې د مسلې د حل لپاره بارډر باندې سدی د مسلې حل غشتل دی پراو.
د شمالی وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي.
مش تاجرونه د دې ډېر شکریا دا کوي. مې د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر د نه باندې ګلم خون ترانزټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د وسره ملکي اقتصاد پرمختګ او د وسره عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 غنټه کولاو شي ترانزټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 غنټه چالهږي، سرنګ چمن بارډر 24 غنټه چالهږي، په دا غارنګ د مش بارډر یا ګلم خون 24
گھنٹے کولاو شي. غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې ورسته امنیتی صورتحال پس تړل شوه وو. د اپریل په 22مه نیټه د فوز په وینا پوله پورې نه وسلوالو د غلطه په پوسټه بریټ کې درې فوزیان وجلی شوی ول، سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوړان د هم د غلطه پر لپسې بریډونه تر سره شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن په یو پوهنتون کې دننه یوې چاودنې یو مینیبوس والوزاوه چې په نتیجه کې درې چینایي محصلان او د هغوی پاکستانی ډریور ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د دې پوهنتون چارواکو ویلي دي چې په دریو وژل شویو چینایي وګړو کې د چین لخوا د جوړ شوي د کنفوسیوس انسټیټیوټ مشر هم شامل دی. دا انسټیټیوټ د چینایي ژبې تدریس کوي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمون وویل د دوی له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې ښایي دا به یوه انتحاري حمله وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو د پوهنې د وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې به یوه لویه مدرسه جوړه شي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوې. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر او بخې مرستیال هی دربار ویلی د طالبانو د تصمیم خی چې دوی لشپګم ټولګي د پورتن جنود خوندزیو بیا پرانیستو ته لیواله نه دی. اغلی بار دا پریکړه د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بللې ده.
د طالبان ورستې پریکړې ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان خبرګون د دغه سازمان د خزو برخې مرستیال هیداربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبان ورستې پریکړه دا ښیي چې دوی لږ پګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی بار وایي
طالبان لشپګم ټولګي پورته ښوونځي د انجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د انجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناک ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولویه مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړې به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي وویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور د دې ضرورت پیدا نه شي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې دا د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړی نه هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمن دی او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت
سبا چهارشنبه په افغانستان کې د ثور د اومې د کودتا چې په پایله کې د پخواني شوروي اتحاد پلوي خلق دیموکراتیک ګوند په افغانستان کې واک ته ورسید، څلور څلوېښتمه کلیزه ده. له دې کودتا وروسته و چې افغانستان د جګړو ډګر وګرځېده او په تیرو نږدې څلور نیمو لسیزو کې پکې پرله پسې ډول څو نظامونه بدل را بدل شول. تاسو د ثور د اومې د کودتا په اړه څه نظر لرئ؟ د هغه وخت کومه خاطره مو په یاد ده؟ کولای شئ خپلې خاطرې او تبصرې راته د واتس اپ په دیش میره په غږیزه بڼه راوستوي. 00 00 01 22 12 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 افغانستان در روانو چارو په اړه لنور مطالب سره ستاسو کوربه وي. خدا شه بعد ورځی سپورتي خبرونه.
د نجراب ځوانانو لوبډلې د کاپیسا په کچه د روشې د والیبال جام اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبر شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د والیبال د روژې جام سیالۍ یوه اونۍ مخکې د کاپیسا ولایت په کچه د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه نن د درې کلان او نجراب مرکزي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایلوبه کې درې د دوو په وړاندې د نجراب مرکزي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالۍ د روژې میاشتې په مناسبت او په کاپیسا ولایت کې د والیبال سیالیو د ودې په مخه جوړې شوې وي. احسان تڼي او هارون حیدرخیل لوبډلو د خوست ولایت د والیبال سیالیو پایلوبې ته لاره ومونده. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبرپاڼه کې لیکلي چې د روژې جام سیالیو په دوام تیره شپه دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې احسان تڼي او رکیم ایوبخیل لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او په پایله کې احسان تڼي لوبډله وتوانېده د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره پایلوبې ته لار ومومي. په دویمه لوبه کې هارون ایدرخیل لوبډله وتوانېده ادریس تریزیو لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوې پایلوبه سبا د هارون حیدرخیل او احسان تڼي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ چې د روژې په دویمه پیل شوې وي دېرش لوبډلو پکې ګډون درلود. او له هېواده بهر یوونتوس لوبډلې د تېرې شپې په لوبه کې د ساسلو فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د تېرې شپې لوبه د ساسلو په کوربتوب ترسره شوه. د ساسلو فوټبال لوبډلې لوبغالو په پیل کې ښه لوبه وکړه او د لوبي لومړی ګول یې ترسره کړ، خو د لوبي په دویمه نیمایي کې پاولو دیبالو وکړی شول دیونتوس په ګټه لومړی ګول وهي، او د دې لوبډلې لپاره دویم ګول هم د لوبي په وروستیو شیبو کې میوزکین وهه. یوونتوس د تیرې شپې په بریا سره درې امتیازونه خپل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې به په یو راپور کې ووري چې په کندز ولایت کې لا هم ځینې جرندې په اوبو چلیږي، خو لغه مخ کې نور مطالب لرو. د کونړ د علمي کادرونو د ټولنې لخوا د پوهنې ریاست سلو شزینه قراردادي شوونکو ته نقدي مرستې وسپارل سوې. د ټولنې د مرستې په کور دننه او بهر میشتو سوداګرو راټولې کړې وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری د علمي کادرونو د ټولنې لغړو مننه وکړه چې بې معاش خزینه خونکو سره یې مرسته وکړه.
موږ هغه مناسب وګڼلې، خپلندو ته ورکړل چې هغه موږ سره حافظ احمد استاذي کړی و او ماشینونه موږ واغستې. د ماشینونو علاوه د خپلې کرایګانې هم لګولې وې. د علمي کادرونو د ټولنې نه ډېره مننه کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړل.
د یادې ټولنې غړي عبدالغفار اکبر د نورو مرستو دراجل بولو ترڅنګ وویل چې هر څوک دوی سره مرسته وکړي نو دوی به مستحقو کسانو ته ورسوي.
د غورونه بیا هم تشویقوم استاذ چې میرا کړی مرسته چې 15000 ډالر وي، هغه 15000 ډالر ته په خپل باندې منی وي وشل شي چې د تیر یو کال څخه ماشونه نرل یا په خپل ځمه منی کار کولو.
د نور خونکو په استاذ ته بیا به خون کې که څه هم علم رسته کوونکو مننه کوله، خو په دې هیله و چې بیرته ورته د خپل دندو په بدل کې د ماشونو ورکړه پیل شي.
خدای دې زمونږ خپل هواد ساس کې چې زمونږ خپل معاشات واله شي، او نور خدای مونږ دې زم رسته نه خلاص کې. خو بیا هم ډیره مننه کوم چې زمونږ سره مرسته وشوله.
په کونړ کې د علمي کادرونو ټولنه په داسې حال کې سلو خزینه خونکو سره نقد مرسته کوي چې لا هم په ټول هیواد کې لشپګم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خونځیو دروازې بندې دي. یا د ټولنه له تیرو څو کالو په کونړ کې یو شمېر خونکو سره د نقدي مرستو ورکړې ترڅنګ کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړوي چې په برکت ګڼو کسانو د خپلې خوښې پوهنتونونو او پونځیو ته لاره پیدا کړې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. یو وخت داسې و چې کلیوال خلک به د پېشلمي لپاره په ډولونو راویښېدل، خو دا دود اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله له منځه تللی دی. د ازادي رادیو په دې ځانګړي راپور کې واورئ چې خلک اوس په کومو وسایلو د پېشلمي لپاره له خوبه راویښېږي.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک پېشلمي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کال عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به پېسلمي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په غو باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسو ډومان ورته وایو، دا نور ورته وایو وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو. دوی به راوته سي په دکلي کې دا شوخو کې به ډول وګلای، چې به ډول وګلای خلک به پورته کېده په سیمه.
شمسدین هم تقریبا 6 کال عمر لري. نو موړای وای ډیری کورنوی به چرګان ساتلی وو، هغه به خلک پېسلمي تراوي شول، خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو. خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
په خو خو خلک وکېدل خپل چرګان درلودغه بازانګونه کول یا به ډول وکړل. اوس خو موبایلان راغلي دي، ورو ساتونه دي، هغه ټول دي کلی میرو مباد جات سوې دی. ورو که زه ویښ نه سم انډوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس یې مایو
دا په داسې حال کې چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیسلمي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د پیسلمي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
په کندز کې لا هم ځینې ژرندې په اوبو ګرځي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د ماشیني ژرندو پرتله د همدې دودیزو ژرندو اوړه ښه خوند او کیفیت لري.
د ماشیني ژرندو پر راتګ او رواجو سره که څه هم د اوبو ژرندې مخ په ورو کېدو دي، خو لا هم د کندز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د ګوتو په شمیر د اوبو ژرندې چلیږي او خلک د اوړو لپاره غنم وروړي. د اوبو دغه ژرنده د کندز د اختاش ولسوالۍ د کابلویو په کلي کې موقعیت لري. کابو په لس متره ناوې کې اوبه بهیږي او ژرنده څرخي او دننه په ژرنده کې د اوړو بوی او ګرد خپور دی. د دې ژرندې څښتن محمود الله اختاش چې ستومانه ښکاري او سر یې په اوړو سپېره دی، راته یې وویل چې دغه ژرنده له پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې ده.
هره ورځ د شاوخوا سیمو څخه په سلګونه خلک د اوړو کولو لپاره غنم راوړي. دا ژرنده ډېره پخوانۍ ده، عمر یې نوي کالو ته رسېږي. اوبه چې زیاتې وي په څلورویشت ساعتونو کې 300 منه غنم اوړه کوي. د اوبو د ژرندې اوړو سبوس لري، د انسان معدې ته ګټه لري، ځکه خلک لا هم د اوبو ژرندې ته غنم د اوړو کولو لپاره راوړي.
په ورته مهال کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي کوم غنم چې د اوبو په ژرنده کې وړه شوی وي ډوډۍ خوږه وي او صحت ته هم ګټه رسوي. 15 کلن شاه زمان چې خپل غنم د وړه کولو لپاره ژرندې ته راوړي، ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو ژرنده باندې وړه کوي نو ډوډۍ خوږه وي، مزه پکې خوند پکې ډېر زیات وي، په تناره پکې سکله پوره کې سسیږي نه، او د صحت لپاره هم ګټوري، ځکه د اوبو ژرنده په وړو کې سبوس هم یو خلک وایي سبوس د انسان معده لپاره، د انسان د صحت لپاره یو سناسه خدي، او د برقي اغمنې وړه کوي، کله ناکله داسې وړه سوځوي ماشین نو هغه وړو کیفیت لمنځه ځي.
د کندز یو بل اوسیدونکی ګلاب الدین وایي د اوبو په ژرنده کې غنم وړه کول اقتصادي تمامیږي، ځکه ماشیني ژرندې له لس منو غنمو دو منو وړه مزد اخلي او د اوبو ژرنده له لس منو غنمو یو منو وړه مزد اخلي.
د ژرندې چې دی په لس منه کې دوه من اخلي او په برقي کې په لس منه کې یو من اخلي. بل دا دی چې هغه ښه وړم کاږي، سبزدار دي او ډېر هر حساب ته ګټم رسي، او دا برقي چې دی بهتره نه دومره.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد یاسین وایي د اوبو ژرندو تاریخي او فرهنګي اړخ ته په کتو باید له ورکېدو یې مخنیوی وشي.
وطني اوړه د دغه اوبو ژرندې دا ډېر د انسان د صحت لپاره هم فایده ناک دي او د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر ارزانه تمامېږي. دا د اوبو تولید ده، د وطن تولید ده، باید چې دې ته دې سره ډېر همکاري وشي، باید چې د دې توجه وشي او د دې نه استفاده وکړي خلک.
د اوبو ژرنده د غلو او دانو د وړو کولو ډېره پخوانۍ وسیله ده چې د اوبو په فشار چلیږي او د سون هیڅ ډول توکو ته اړتیا نه لري، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپریال نه ککړوي.
دا هم په پای کې ستاسو پیغامونه.
جمان الله د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ مخته مرګری ملتو د فالس دغه استازی د افغانستان د حالاتو د سولولو لپاره وټاکل شو، نو موږ ډېر خوشحاله شولو. دا چې د اوس په اوسني وختو کې په خپله وینا کې وویل چې موږ به هر څه د حساب ورکولو لپاره وکړو، دا خو بیا ډېر ښه خبره وه. موږ د ازادي راډیو د لارې څخه غواړو چې دغه کس د مشکلاتو په باب موږ ته پوره معلومات راکړي، څنګه چې د تېرو مشکلاتو له خاطره خارجیانو زموږ دوسیه یعنی شخصا زما دوسیه د ملګرو ملتو د کندهار مرکزي یعنما ته وسپارل. خیر خواهو د ډېرو تحقیقاتو وروسته هم اوس موږ ته بېخي دا سرحد ورک شوي، بېخي دغه ادرس ورڅخه ورک شوي، موږ پوهېږو نه چې نور مشکل د مشکلاتو رسېدګي لپاره څه وکړو.
دا چې فضل محمد د کندهار خبره کوم، د افغانستان ټول په شوکي هغه خلک اوس ناست دي چې هغه خاص د مسکینانو مرستې شروع لا ته آماده دي او درواغ وایي ملت ښه تباه شي. په ډېرې زور د زیاتې شروع دي خبرې الا نیول کېږي، د هغو په باره کې شور نشته، او په مسکینانو لپاره لږ خدمت وشي په دې کندهار کې. ټول افغانستان د مسکینانو د لاسه لار نه لري.
مشاوري خبره کومه د غزنی ولایت نه تاسو ولینه پوهیږئ تاسو د پخوا پشانی کې څه بدل شوی چیرته بدل شوی نو بدلول خدای څه نه وی تاسو خپل باندې سوچ وکړئ ولکه نفر دلته کار کاوه دا ولکه نفر خپل کافر نه و دی خو بچان درل کور کې ناموسونه لرل اوس هم واړه بچان پوښلې فکر کوي بازارو ته راوتل دي آیا هغه تاسو خوند نه دي آیا هغه تاسو من نه دي آیا هغه تاسو ناموسونه نه دي
له همدغه پیغامونو سره د دې برخې پای ته ورسیدو در سره خدای پمنی کوم په نورو خبرونه کې له نورو همکارانو سره ووسی
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو راستره وسې د خبرونه په دوه منی مای کې د آزادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق خبريږي خو دا وخت خبرونه دی په مکرې لاندو خبرونه تا د طالبانو حکومت د غوی اساور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریال ورځ سره برابر ده او عمومي رخصتي اعلان کړي په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړي راغلي دي چې پنځشنبه د غوی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریال ورځ سره برابر ده او د کار د قانون دی او څلوېښتمې ماده په اساس عمومي رخصتي ده د ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال منځل کیږي د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټی کې د یو نیم سلسناتي کارخونو د جوړېدو طرح تصویب کړ د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرح لمخې چې د خار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړي د خارګوټی د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي د بیان لمخې پر دې پروژې د کار لپایل سره به ل 1400 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي د پخوانی حکومت معلوماتو لمخې د پیروزی خارګوټی په پروژه کې چې د بنسټ ډبرې 1400 کال مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کې خودل شو سوداګریز سیمه صنعتي کارخونه یو خونځای او یو جماعت شامل دي د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د زپلو لپاره کافی ځواک لري د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرونو ویل طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې ویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د زپلو لپاره کافی ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې دوربند لپاره غږ کړی او خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې د روسي جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایی امنیت ناوړه اغیز کړی انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پایل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د اغیزمن ډیالوګ سمدستي اوربند او سوله ییز حل شرایط برابر شي او د مالدووا ولسمشر مایا ساندو نن ورسره له هغه د ملي امنیت د عالي شورا غونډه راوبلله چې د دې هیواد بلتون پالیسي